د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC افغانستان ته خپل استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي.
هغه اقتصادي کړکېچ او ناورین چې اوس په افغانستان کې روان دی، چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حیثیت کې دوی مرسته وکړي.
سبا د بریتانیا په نوښت د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. طالبان وایي په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي امریکایانو رامنځته کړې ده.
امریکایان خلک تشویقی دی ته زراسي ان دغه ټول شان زربای سیستم ز بلام حل نسی او لا پاتې وي.
د افغانستان د ملکی ادارو یو شمیر کارکونکو وایي لتیرو څو میاشتو رئیس تنخواه نه دی اخیستې.
زه د کور سرپرستی په غاړه لرم. دا درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی. زه حیران یم چې چا ته ولاړ شو.
دغه راز خلک له طالبانو ځینې نورې غوښتنې هم لري.
موږ غواړو چې د امارات ورونه د افغانستان ولس نه په ښه طریقه خدمت وکړي.
نن دوشنبه ده وګی اسن بولید میاشته لومړی نیټه ده د میلادي اګوست میاشته له دروشته میشه سره برابر ده. خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګوست له 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا هیوادونو ته له افغانستانه د کډوالو د ورتلو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویل ښایي افراطي وسلوال هم د کډوالو په جامه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ننوځي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګوست له 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخامخ دي شامل دي. ولسمشر بایدن چې تیر شپه له سپینې ماڼۍ ملت د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه نوي معلومات شریکول وویل چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې له 12,000 زیات کسان ایستل شوي دي. بایدن وویل دغه کسان په امریکایي پوځي او چارټر او د غراز متحدانو په پوځي یا لوتکو کې استل شوی دی. بایدن ویل دغه پروسه به جلا چټکه کړی او د ملي امنیت ټیم پر دې غور کوي چې که التیاوی له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه چې د اګوست 1 ټاکل شوی و غزوي تر څو له دې هېواده ټولو امریکایان نور بهرنیان او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخامخ دی په خوندي توګه وایستل شي.
اجازه راکلی چې روښانه کړم له کابل څخه د په زرګونو کسانو ایستل به سخت او دردناک وي. د دومره زیاتو کسانو ایستل چې په تلویزیونونو کې یې صحنې لیدل کېږي دردونکې او زړه ماتوونکی دي. دا یو واقعیت دی. د دغو صحنو په لیدو زما زړه رپیږي.
ولسمشر بایدن ویل په زرګونو امریکایي بریتانوي او د متحدینو ځواکونو د کابل هوایي ډګر خوندي کړی او ډیری خلک یې له رنوی یا پخې لارې چې الوتکې پرې پورته کېږي لرې ساتلی دي. بایدن زیاته کړه د امریکا پوځ د خلکو د ایستلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. بایدن وویل طالبان د کابل د هوایي ډګر شاوخوا ساحې په پراخولو کې چې خلک راټول شوي همکاري کوي. بایدن دا هم وویل چې امنیتي وضعیت مبهم دی او ادارې د طالبانو ضد اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښ ته اندېښنه لري. د اوکراینی پوځي الوتکې پرون یکشنبه د لسګونو افغانانو په ګډون 3 کسان پلازمېنې کیف ته ورسول. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر دیمتری کول بیا په بورسپیل هوایي ډګر کې د دې کسانو د هرکلی پر مهال خبریالانو ته وویل چې په دې کسانو کې 1 د اوکراین وګړي هم شامل دي.
په دې ډله کې 1 تنه هغه اوکراینیان دي چې د الوتکې د الوتو له شیبې مخکې د کابل هوایي ډګر ته په رسیدو بریالي شوي وو.
په پاتې کسانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمیر افغان ژورنالیستان او فعالان شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته له افغانستانه د کډوالو د ورتلو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې ښایي افراطي وسله وال د کډوالو په جامه کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ننوځي. د زمري په څلېرشتمه په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو را وروسته ورځو کې زیات شمېر خلک د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې په دې هیله راټول شوي چې له افغانستان ووځي. ښاغلي پوتین پرون د واکمن ګوند واحد روسیې له چارواکو سره په کتنه کې وویل لویدیځ هیوادونه غواړي دا کډوال مخکې له دې چې د امریکا او نورو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي په معقد ډول د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. خو ښاغلي پوتین پوښتنه وکړه چې په دې کډوالو کې به کوم خلک وي او د هغوی تشخیص به په څه ډول کیږي. د طالبانو د مخالف وسله والې ډلې مشر احمد مسعود وایي هیله من دی چې له طالبانو سره به سوله ییزې خبرې وکړي، خو نوموړي په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که نشوه د وسله وال جګړې ته چمتو دي. احمد مسعود چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی دی په پنجشیر ولایت کې له خپل مرکز څخه رویټرز خبري آژانس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي دی غواړي طالبان په دې پوه شي چې خبرې د پرمختګ یوازینۍ لاره ده او ټینګار وکړي چې د جګړې بیا پیل نه غواړي، خو زیاته کړه که طالبان د پنجشیر د نیولو هڅه وکړي نو دفاع ته چمتو دی.
زه په خپل مرکز او په پنجشیر دره کې په خپل پناهځای کې یم. د پنجشیر خلک خورا زیات متحد دي او غواړي چې د هر راز استبدادي رژیم پر وړاندې دفاع، مقاومت او جګړه وکړي.
احمد مسعود وویل په تیرو څو ورځو کې د بغلان ولایت په درې ولسوالیو کې جګړه د دې کسانو د دو کسانو نه بلکې د دې سیمې وسلوالو د طالبانو د بېرحمیو په وړاندې کړې ده. له بلې خوا طالبان وایي وسلوال د پنجشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخ شوي. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پنجشیر خواته د پرمختګ په حال کې دي، خو تر اوسه په وړاندې جګړه نه ده شوې.
نیروهای ما از بدخشان و تخار و
زموږ ځواکونو د بدخشان، تخار او د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ له لارو د پنجشیر خواته پرمختګ کړی دی. نژدې شوي دي، خو تر اوسه له کومې نښتې سره نه یو مخامخ شوي.
ښاغلی مجاهد که څه هم وویل چې په پنجشیر کې د طالبانو له مخالفانو سره خبرې روانې دي، خو یادونه یې وکړه چې د طالبانو ځواکونه باید هلته دېره وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیتیکي وسلې په توګه کار وانه خیستل شي. میرمن مرکل پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له اوکراین سره د انرژي هغه تړون باید بیا تمدید شي چې د اعتبار موده په 2040 کال کې پای ته رسیږي. میرمن مرکل د نارت ستریم دوه په نوم د اروپا او روسیې ترمنځ د ګاز د نلیک د ملاتړ له کبله له انتقادونو سره مخامخ و، ځکه واشنگتن او کیف استدلال کوي چې دا نه لیکنه یوازې د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پراخوي، بلکې اوکراین هم د ګاز د پایپ لاین د ترانزیت له پیسو څخه محرومیږي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې یې په راتلونکو 40 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل کې به اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 21، هرات کې اسمان شین خودل سوی د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 40، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 25، کندهار کې هم اسمان شین ده د تودوخې لوړه درجه 41 ټیټه 22، او بلخ کې جلالآباد کې به اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 42 ټیټه 23 اټکل شوی ده.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان OIC وایي افغانستان ته به د دې سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. د سازمان همداراز له طالبانو غوښتي دي چې هیڅکله د اجازه نه ورکوي چې افغانستان بیا هم د تروریستانو په ځاله بدل شي. OIC له خپلو غړو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. او آی سی پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې درامینځته شوی کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان له پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکي مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پښو د ایښودلو ځای ومومي. طالبانو د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحدو ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت منلی و پناه ورکړې وه چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې وپرځاوه. د او آی سي سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همداراس پر خپل غړو اړوندو اسلامي مالی مؤسسو او شریکانو غا کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړ دي د بیړنۍ مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونی غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نوې مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقونو کمشنرې اسیلا وردک تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې د سازمان پر روان کړکیچن حالت کې له افغانستان سره ډېره مرسته کولای شي.
اول خو زما خواست درخواست به داوید او آی سی نه چې ډېر خلک بیزایه شوي دي افغانستان کې، دوی سره باید مرستې وشي. دوامه خبره هغه خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستانه، ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حیثیت کې دوی مرسته وکړي.
میرمن وردک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همداراس په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی 55 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جدې ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لاره ونیسي. خو د اشرف غني په مشرۍ حکومت د زمري په څلورویشتمه وروسته له هغه وپرځېد چې طالبانو د هیواد د لویو ښارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکه ټینګه کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وای په کابل هوایی ډګر کې ګډوډي امریکایانو رامنځته کړې. طالبانو وینځبي الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي، خو امریکایانو خلکو ته ویلي چې هوایی ډګر ته ورشي او ګډوډي رامنځته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله د وو ملکي کسانو وژل کېدل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د برېټانیا پوز له قول لیکلي چې دغه کسان د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله وژل شوي دي. په دې راپور کې ویل شوی چې د هوایی ډګر ته د عیشت له خطر بل ګواښته. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د امریکا سفارت په کابل کې خپل وګړو او همدارز یو شمېر هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی هوایی ډګر ته د نه ورتک اعلان وکړ. بلخوا د امریکا په دفاع وزارت کې ځینو چارواکو ویلي چې د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د نن حالت سم دی، خو د دې ډګر بهر وضعیت د اندېښنې وړ دی. د حامد کرزی په هوایی ډګر کې د بهرانیانو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د انتقال پروسې مسؤل جنرال ټایلر ویل زرګونه امریکایي پوځیان د دې عملیاتو د ترسره کولو لپاره کار کوي. د وی شاوخوا 5800 امریکایي سرتیري د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د خوندیتوب سخت کار کوي او همدارس یو شمېر قراردادیان د امنیت او د دې عملیاتو د کامیاب ترسره کیدو لپاره په دغه ډګر کې ځای پر ځای شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې د هوایی ډګر د شاوخوا وضعیت د کنټرول لپاره د وی حل لارې په لټه کې دي.
موږ د حل په هڅه کې یو، او چون اته ازدحام ډیر د ولت امریکایان خلک تشویقی دي ته زرا سي ان دغه ټول شان زربای سي ستونزه لام حل نسی او لا پاتې وي. اوس ما فیصله دا کړې چې میدان ته څوک پریښودل کېږي نه، ورتلون کې لاره بنده ده او که څوک بېرته دې خوا راځي د هغو دپاره زمینه شته. دا ستونزې عامل امریکایان دي او هغوی دسې د دې هڅول کوي چې خلک لاړ شي هلته.
د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته شاوخوا ډېری هغه کسان ټول شوي چې په لاس کې اسناد نشته، ان تر دې چې ځینو یې د برق بیل، د ډاکټر نسخه او د بانک کارتونه له ځان سره وړي تر څو له افغانستان څخه ووځي. دا وضعیت داسې مهال رامنځته شو چې تېره اونۍ کابل طالبانو ونیوه او ډېریو خلکو له افغانستانه د وتلو په نیت د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړه. له دې سره هممهاله بیاشته ډېر کسان چې قانوني اسناد په لاس کې لري خو د زیاتې ګڼې ګونې له وجې نشي کولای هوایي ډګر ته دننه شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې ډیرو ورځپاڼو هم د کابل هوایي ډګر کې د خلکو ګڼه ګوڼې ته پام اړولی دی.
هیل ورځپاڼې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د اوو افغان ملکیانو د مړه کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د برتانیا دفاع وزارت پرون وویل چې دا کسان د سختې ګڼې ګوڼې له کبله مړه شوي دي. د دې وزارت په اعلامیه کې د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي سوې ده. د هیل ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې له یوې اونۍ راهیسې چې کابل د طالبانو لاس تلویدلی دی، زرګونو کسان غواړي چې له افغانستانه ووځي. د امریکا دفاع وزارت د شنبې په ورځ وویل چې 12,000 کسان په تیره یوه اونۍ کې له افغانستانه ایستل سوي دي. په همدې حال کې زرګونو امریکایي سرتیري په کابل هوایي ډګر کې د امریکایي او هغوی د افغان همکارانو په انتقال کې بوخت دي. تر دې مخکې د امریکا سفارت خپلو وګړو ته ویلي و چې د امریکا د حکومت د مسؤلینو لخوا له مخکې اطلاع پرته دي هیڅوک هوایي ډګر ته نه ځي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د مخ پر خرابیدونکي اقتصادي وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼې په دې اړه په یوه مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې طالبان پر افغانستان خپل کنټرول ټینګوي، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ځکه د نړۍ قدرتونو او نړیوالو مالي ادارو د افغان حکومت میلیاردونه پیسې کنګل کړي چې د طالبانو لاسته ونه لویږي. مقاله یادونه کوي چې له 20 کلونو راهیسې له نړیوالو مرستو د افغان حکومت په څلورو کې درې برخې مصارف پوره کړي او اوس چې طالبانو د کابل کنټرول په لاس کې واخیست، نړیوالې مرستې له همدې کبله هم شایي له خطر سره مخامخ سي چې امریکا، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه پر دې ډله بندیزونه ولګوي. د لاس انجلس ټایمز د مقالې په وینا په 2019 کال کې افغانستان 4.2 میلیارد ډالر نړیوالې مرستې ترلاسه کړې وې. وروسته لولو چې طالبان تر فشار لاندې دي چې افغانانو او نړۍ ته ثابته کړي چې دوی دولتي کارکونکو ته معاش ورکولای سي، تیل او ګاز پیرلای سي، د پاکۍ او نظافت خدمات وړاندې کولای سي، د روغتونو چارې پر مخ وړلای سي او افغانستان د عصري کولو پر لور بیولای سي. په مقاله کې راغلي، کله چې طالبانو یو ځل بیا واک ترلاسه کړ، په سنیکر بوټونو او کیموفلاژ کالو کې د دوی جنګیالي اوس له دې حقیقت سره مخامخ دي چې حکومتولي به کوي. مقاله یادونه کوي چې په ټول افغانستان کې خال خال لاریونونه هم سوي، ځکه افغانان اوس له هغه سي ازادۍ سره مخته سوي چې 40 کاله مخکې نه درلودې، لکه لوړې زده کړې، مدني ازادي او د بیان ازادي.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالت په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. بلخوا د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. نور په دې رپورټ کې
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وږي اسمبلی په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو سرمشري زرا بللې ده. کاغلی جانسن پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماښام خبر شو ویلي، مهمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خوندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو 20 کلونو د لاسته راوړنو په خوندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو، تایید کړی چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د G7 ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د G7 ډلې غړي هیوادونه دي او مشتی سکل برتانیا ته ورلغاړې ده.
په جی اوه کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلورویشتمه د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د وضعیت او په تیره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحد ایالاتو د خپلو سرتیرو او هغو افغانانو د ایستلو لپاره چې د امریکا له پوځ سره کار کړی و افغانستان ته په موقتي ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو دا ماموریت د اګست د 1 له مهلت سره سم ترسره کړي، خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یې وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی اوه ډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، ښاغلي جانسن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خپره شوي، راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوی حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازی وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي، او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د ملکي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي له تیرو 2 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د مالیې وزارت چارواکي وایي یو کمیسیون ټاکل شوی او ډېر ژر به په دې اړه اقدام وکړي.
یو شمېر ملکي مامورین وایي چې 2 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي او دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یوه هم تخمینه ده:
زه د کور سرپرستی په غاړه لرم، دا 3 میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی. زه حیرانه یم چې چا ته ولاړ شو، کومې خوا ته ولاړ شو او چا ته څه ووایو. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ معاش ورکړل شي او موږ ته د کار کولو اجازه ورکړي.
میرمن تخمینه چې شپږ بچي لري وایي میړه یې معتاد دی او د کور وازنه نفقه برابرونکې ده. د دولت دغه مامورین وس لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. روحینا چې د یوې بل دولتي ادارې کارکونکې ده، د حمله ورته ستونزې شکایت لري:
زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ ماشونه باید راکړل شي. ما خپله 2 میاشتو ماش نه دی اخیستی. هغه مهال ویل کېدل چې بودیجه نشته، نوی ډیجیټل سیستم جوړیږي، اوس شرایط بدل شوي او هر څه باید پام کې وساتل شي او زموږ حقوق باید مراعات شي.
افغانستان د مالی وزارت ډیر شر د ستونزې د هواري ډاډ ورکوي. د دغه وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویان رفیع تابع د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې اړه یو کمیسیون جوړ شوی او ډیر شر به اجرات ترسره شي.
د نوي حکومت له پیل څخه د مالی وزارت چارو د پرمختګ لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی چې دغه کمیسیون د مالی او اقتصادي کمیسیون تر عنوان لاندې خپل فعالیت کوي او پرون ماښام پریکړه وشوه چې ټول هغه ملکي مامورین چې د نوي حکومت له پیل څخه بیرته خپلو دندو ته راځي، د دوی معاشونه او امتیازات به پخوا په څیر اجرا کیږي.
نوموړي وویل چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د افغانستان ټول خصوصي بانکونه او د افغانستان بانک بیرته خپل فعالیت پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو په راتګ سره د کارکوونکو د نه حاضرېدو له امله ډېری بانکونه تړلي او د پرانیستو مخې ته هم د خلکو قطارونه جوړ دي څو خپلې پیسې راوباسي. طالبان د نورو ولایتونو په نیولو سره او له کابله د جمهور رئیس غنی له وتلو وروسته پلازمینې ته ننوتل چې له یادې مودې راهیسې ډېری دولتي ادارې تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد مخکې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ټولې ملکي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي او د ملکي ادارو کارکوونکي کولی شي خپلو دندو ته حاضر شي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه. سلام اچ رحمان د سنور څخه خبرې کوم. غواړم چې طالبان مشران سره د اساس پیدا شي چې هغه دې د امنیت په ټینګولو کې کوشش وکړي. زما د سردار محمد د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت ډېر ښه حکومت دی، خدای برقرار ساتي، همیشه ډېر امن او هر څه راوځي. دې سلام.
بله سلام علیکم شردل خان، شردل د نمرهار ولایت خبر کوم. موږ غواړو چې د همارا غرونه د افغانستان ولسمه په خپ طریقه خدمت وکړي او د اسلامي نظام د ټولو خوخ ده. مونږ د نه خوشاله یو، خوشالي افغانستان ته راوړي. و سلام.
سلامونه او نیکی هری د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اردوونکو ته وړاندې کوم. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت څخه سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې کوایو دا چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راوستل، نو که څه هم وایو کله په یو کور کې چې چین یې نو خصوصا بارتونه شي کوله، نو زموږ هم یوازنۍ غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه دا ده دوی باید چې یو خپل مشر وټاکي، خصوصا ځکه چې اوس ټول ولکې د دوی په لاس کې دي او دولتي چارواکو هم دا غوښتنه ده چې نور باید چې نور بلې جمعیت ته دمن ونه وهي او د طالب بانو سره هم باید دې ته ډېر حده پرې کومک وکړي، ځکه موږ خصوصا افغانان نو د جګړې څخه ستړي شوي یو.
السلام علیکم ورحمت الله، د ننګرهار ولایت څخه یم. زموږ د طالب چارواکو څخه دا غوښتنه ده بازارونه باید ژر خلاص شي، هټۍ باید ژر خلاص شي، دلته کراچیانې باید دې غم ژر وخوړل شي، بله دا چې باید د تورخم ګېټ غم وخوړل شي، زمونږ تګ او راتګ عادي شي او ګاډي پرې راتګ راتګ وکړي، ځکه دلته د خوراکي توکو بیه ډېره په لوړېدو ده او دا رنجرې ته هر څوک او هر کس ناست وي وروره دغه یې معلوم نه وي، باید د دې مخنیوي وشي. طالب مشران د خصوصي توګه غوښتنه لرو چې دې مخنیوی دې وکړي. مننه له ازادۍ راډیو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14مې راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخ دی شامل دي. د اوکراین یوې پوځي الوتکې پرون یکشنبه د لسګونو افغانانو په ګډون 3 کسان پلازمینې کیف ته ورسول. په دې ډله کې 10 تنه اوکراینیان او د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 افغان ژورنالیستان او فعالان شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته له افغانستانه د کډوالو د ورتو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي چې ښایي افراطي وسلوال د کډوالو په جامه کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ننوځي. د طالبانو د مخالف وسلوال ډلې مشر احمد مسعود وایي هیله من دی چې له طالبانو سره به سوله ییزې خبرې وکړي، خو نوموړی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که نه شوه د وسلوال جګړې ته چمتو دي. د بلخوا طالبان وایي وسلوال د پنجشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخ شوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. مرکل پرون په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې دغه څرګندونې وکړې.
دا ژوند رنگونه.
زه ملک عبدالباقی د کوچی اسداباد د شکردرې ولسوالۍ د کابل ولایت.
ځینې خلک شکایت لري چې په شکردره کې په ځینې کلو کې او کلو باندې کوبه نشته، څنګه تاسو بل لري کني لري؟
مونږ بيخي د اوبو سره ډېر مشکل سره مخ، حتی مونږ که چا وس رسیږي نو هغه که چمک ته وس رسیږي والی دي کنه یو بوشکونه بل ته اوبو ډی کوروت.
د څنګه دغه پټي دغه مثلا ځینې خلک مالونه لري او د سکلو به د کارو بدل کوم کوي؟
بس دا چې خدای ورکې نو یتا د مالی کور نه وړول. زه درته په خپل واتس اپ کې د کلو بوشکی خیمه چې یو کور ترازی او ډکې وړي، نو دا مشکلات سره ډېر مخ یو. د زمکو وبم تقریبا د انقلاب نه مخکې چې راتلی هغه بندې شوي او لخته چې کمیاله ورته وایي هغه انقلاب کې پل شوي اوس هم پلش ده.
څنګه د تاسې ملکان مثلا دا خبره مو هغه د مسؤلینو ته رسولې ده چې د خلک څنګه وکړي باید دغه حل لار ورته پیدا شي تر څو به دا وبنه وي؟
مسؤلینو ته هم ډېر رسولي هم مسؤلین غریبانان هم ځان ته حیران دي. نو مسؤلین به څه وکړي؟ هغه وایي ته پروس ابل کال ماته وویل چې تاسو په جرب باندې یو څه څه روپۍ ټول کړئ دا سکواټر راولی وی وهئ، هلته د خلکو هم وسنه رسیږي، ځکه للمي غنم سکاله چې چا 15 بوجۍ تخم کرلی او هغې 12 بوجۍ غنم ورته کړي، نو هغه وخوري که خرچه کړي که ټریکټر ته ورکړي.
نو دا به څنګه شي؟ پایله به څه وي؟ خیر به څه وشي؟
پایله که بس خدای ورحمه ده وایي ورحمه ده، کنه نور خو څوک نشته چې غم دي وخوري.
یعنی تاسو هم نور لاسته تر کېناستی دی؟
مجبور یې نو څوک هیڅ وس هم نه رسیږي. رزوم کاغذ پراني ده چې کوي کاغذ پراني وکړه او خلاص.
څه پیغام لري؟ څه ویل لري؟
بس پیغام دغه تاسو د میکروفون د لارې لرو که څوک هم غم خوري نو د خدای رضا دپاره د مونږ کلي غم دي وخوري، او که نه بس داسې به پاتې خوار و زار.
دا د ژوند رنګونه. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم بل خبرونه.